حضور داشتین. اوقاتتان خوب و خوش.
درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو هرکلی کو. په امریکا کې یوې محکمې هغه وختونه رد کړ چې پر اساس د افغانانو د موقتی خوندیتوب د لغوه کېدو د ځنډ تقاضا شوې وه. د محکمې تازه پریکړه شاو خوا یوه زر افغانان چې په امریکا کې د موقتی خوندیتوب د حالت پر اساس اوسي د هغوی ژوند اغېزمنولی شي. د ټي پی ایس یا موقتی خوندیتوب وضعیت پروګرام د هغه بهرنیو وګړو لپاره دی چې د جګړو، طبي پیښو یا نورو غیر عادي شرایطو له امله نشي کولی خپلو هیوادونو ته ستانه شي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر معلولین ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د دوی د معلولیت امتیازات نه ورکوي. دوی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تیر کال د وروستۍ روبې او د روان کال د لومړۍ روبې حقوق یې په منظم ډول نه دي ورکړل شوي او له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویان مفتي فیصل خاموش د دې معلولینو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. تاسوله ازادي راډیو نه خبرونه اوري. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان پر رسنیو کې د خزو د حضور د لمنځولو پر ضد هڅې ګړندۍ شوې دي. دغه مرکز په یو ریپورت کې ویلي طالبانو ولایتي چارواکي پر رسنیو کې د خزو د رول د محدودولو لپاره بیلابیل اقدامات کوي. په ریپورت کې راغلي چې وسمهال په افغانستان کې په خزینه خبريالانو او هغه رسنیو چې د خزو لوري اداره کیږي فشارونه د پام وړ زیات شوې دي. پام دی الکی د افغانستان یو شمیر خزینه خبريالانو وایي ورستر بلې په وړاندې محدودیتونه زیاتې کی او دا چې دغه محدودیتونه دوام لامل ډېر خزینه خبريالانو خپل دندې پرېږدي او یا هم له هیواد ووزي. او د افغانستان د طبي پانتونو او انسټیټیوټونو لزده کړو راګرځول شوې انجونې محصلینې د طالبانو له حکومت بیا غواړي چې د دوی پر زده کړو لګول شوې بندیزونه ختم کړي. یو شمېر له دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار کړی چې دا مهال د افغانستان روغتیایي سیستم له پراخو ستونزو سره مخ دی. د نارینه و ډاکټرانو ترڅنګ ښځینه ډاکټرانو، قابلګانو، نرسانو او نورو روغتیایي کارکوونکو ته هم جدي اړتیا ده. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو او عامې روغتیا وزارتونو ویاندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. تاسوله ازادي رادیو نه زموږ غغوري وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو. وابوري چې د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي په تیر شپږو میاشتو کې د افغانستان پر رسنیو کې د خزو د حضور د لمنځولو پر ضد هڅې ګړندې شوې دي. پر دې موضوع سربیره به په یو بل ریپورت کې تاسو د هغو نجونو محصلانو له ستونزو خبر کو چې وایي سربیره پر دې چې په هیواد کې خزینه ډاکټرانو او روغتیا پالانو ته شدیده اړتیا ده، لا هم پانتونونه د نجونو پر مخ تړلې دي. د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک له دې اعلان سره هممهاله چې وایي خلک له خپلو بانکي اکاونټونو اوس ډېرې پیسې ایستلی شي، خو عام خلک شکایت کوي چې بانکونه د طالبانو د دغه فرمان سره سم عمل نه کوي. په دې بم یو رپورټ واوري چې د بی پولي ډاکټرانو سازمان وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ایستلو ګواښ دوی روغتیایي اسانتیاو ته له لاسرسي راګرځولی. که وخت و نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو دا د بی پولیو ډاکټرانو سازمان وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو په وړاندې د استلو غواخ دوی روغتيي اسانتیاوتا لاسرسي راګرځولې دي. په یو تازه ریپورت کې دغه ادارې دا اندېښنې څرګندې کړې دي. په اړه تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
خډیر څخ په مشکلاتو کې ځکه چې افغانستان ته
د پیوار کارتلرون کې محمد اسلم چې د وی سلر وشت کسیز کورنۍ سرپرست ته اولتی رو څلورو لسیزو رئیس د پاکستان په پلازمینا کې ژوند کوي. ازادي رادیو ته وویل چې د نیولو او ډیپورت لویری د کورنۍ شپارس کسان افغانستان ته استولي او اوس مهال نور کورنۍ سره په یو نامعلوم وضعیت کې په پاکستان کې ژوند کوي.
د مانیم کور په افغانستان ده نیم په پاکستان ده اوس د بهر سره مخ ځلته نه سرفناسته ډیر په مشکلاتو او پریشانوي کې دي. ګلوب له ډارم د خپل بچان واړه ول موږ سبا خدای نه اصلا خزګلاو زنانه رانه بونه چې بده لحاظ باندې موږ سره وډار شو او بوت لګن په زرګونو خلګي ونی ول د خزو سیاسترو سره موږ د بیزتی د لحاظ د پولیسو ډار ادا کار وک.
سناګول زدران چې دا هم د پیوار کارت لري او اسمال په پاکستان کې دی وای په افغانستان کې د کار او روزګار د نه موجودیت او په پاکستان کې د کارتونو د مودي د غزولو پاړه د نامعلوم برخلیک پاړه باندې ښنه کړي. په پاکستان کې میشتو پیوار کارت لرونکو افغان کډوالو ته د هیواد خبرداري ورکړې چې د روان کال د جون تر دیرشمې د هیواد ووزي. خو له دې نېټې دوه اونۍ تیریږي او لا هم د پاکستان حکومت په رسمي ډول دغه کارتونو د مودې د غزولو یا نه غزولو په اړه څه نه دی ویلي. که څه هم د یو شمېر راپورونو پر بنسټ د پاکستان د کابینې په غونډه کې یو شمېر وزیرانو د دې کارتونو د مودې د غزولو غوښتنه کړې. د پیوار کارتونه په 2009 کال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یونیچسیار لخوا افغان کډوالو ته ورکول شول. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یونیچسیار او د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي چې د روان کال د جون له 9 د جولای تر 15 له پاکستان د ستنیدونکو کډوالو 2.5% د پیوار کارت لرونکي دي. دواړو سازمانونو په یو ګډ راپور کې ویلي چې د دې خلکو 3.5% د پاکستانی پولیسو له لوري د نیول کېدو له ویرې د هیواد وتلي. په راپور کې ویل شوي چې دغه کارتونو نه تمدید د افغان کډوالو اندېښنې زیاتې کړي او افغانستان ته د دوی ستنېدل پیچلي کړي. د دغه ګډ راپور پر بنسټ د 2015 کال له اپریل راهیسې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د توقیف زورولو او په جبري ستنېدو کې پام وړ زیاتوالی راغلی چې ګڼې اندېښنې راپورته کړي. په راپور کې راغلي چې د روان کال له اپریل راهیسې 2,05,000 افغان کډوال افغانستان ته ستنه شوي چې په دې کې لږ تر لږه 8,000 یې په جبري ډول له پاکستان ایستل شوي. دواړو سازمانونو ویلي چې ډېری ستنېدونکي له کویټې مرکزي کراچۍ او قلعه عبدالله څخه افغانستان ته داخل شوي چې کابل کندوز او ننګرهار د دوی اصلي منزلونه دي. په ورته وخت کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري په یو جلا راپور کې ویلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پولو راستنېدونکي له زورونې سره مخ کیږي. د پلټنې په پوستو کې اوږدې څېړنې توقیف د پولیسو له لوري د ناقانونه پیسو غوښتنې باج اخیستل د اسنادو ضبط کول له توکو یا څارویو سره د تیرېدو مخنیوي د کورنۍ جلا کول او د غراض وهل ټکول هغه ستونزې دي چې د راپور په ټکو راستنېدونکي په پولو کې ورسره مخ کیږي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د افغانستان د طبي پانتونونو او انسټیټیوټونو لزده کړو راګرځول شوې انجونې ماسلانې د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی پر زده کړو لګول شوې بندیزونه دي ختم کړي. یو شمېر له دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار وکړ د مهال د افغانستان روغتیايي سیستم له پراخو ستونزو سره مخ دی. د نارینه ډاکټرانو ترڅنګ ښځینه ډاکټرانو قابلو نرسانو او نورو روغتیايي کارکونکو ته هم جدي اړتیا ده. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو عوامي روغتیايي وزارتونو ویاندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. تازه د طالبانو د حکومت د عامي روغتیايي وزارت سرپرست افغانستان نه د وتلو روغتیايي کادرونو غوښتي چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي او په دولتي خصوصي روغتونونو کې خلکو ته کار وکړي. جزئیات په دې رپورت کې.
چه توقع داریم؟ توقع همین که خانم هایتان، دختر خانم هایتان زمانی که بیمار میشن، مریض میشن، پیش دکتر رو مرد ببنید، شنابر نبود دکتر خانم؟
کابل که لزده کرو را گرزول شوی ده و تیبی انستیتیو ده چلورم سمستر ماسل دنیا و. دیده موضوع ده اساسیت لامل ده غق ده بدلون پشرت آزادی راژیو تا بویل؟
بنابود دکتر خانم ها هم آواجی هستی متاسفانه.
ده خزینه دکترانو لکمخ سرمخ یو. ده قابلو نرسانو و خزینه کارکونکو ده کمخ لامل پورتنی دول ده مایند و ماشمانو ده مرین ده پیخ و شهیدان یو. نوزه که هاگه کسان موچیقه گوری او لماسولینو مگوختنه داده چه ده وضعیت ختم او لامل خلکو ده رامنستسو یو ستونزو ترسیدنه وکری. هغه انسټیټیوټونه چې د انجنونو پر مخ تړلي په ځانګړي ډول د طبي محصلینو پر مخ چې د ټولنې جدي اړتیا ده بیرته پرانیسي.
لسته کړو راګرځول شوی دی او طبي پانتون د وروستي سمستر محصله سبا هم مرته غوښتنه لري. د هم جمعه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زموږ تعلیمي حق تر تراک وي. تعلیم زموږ اساسي حق دی. دا حق باید له هیڅ هم ونه اخیستل شي. زموږ ټولنه د ښځینه ډاکترانو او قابلګانو او نرسانو او ټولو روغتیایي ټیم متخصصینو له کمک سره مخ ده. ښځینه ناروغانو ته د ښځینه ډاکترانو شتون ضروري دی. که موږ ته تعلیم پوره اصل وکړو موږ چمتو یو چې خپلې ټولنې ته خپلو خلکو ته خپل ښځینه کژه ته خدمت وکړو.
د لسته کړو راګرځول شوی محصلین خبرداری ورکوي چې دا بندیز روغتي خدمتونو ته د میندو او ماشومانو لاسرسی محدودوي او د کورنیو ژوند ستونزو سره مخ کوي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان روح الله رحماني او د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خوشحال خوشپګ میاشتې مخکې د دوی د عامه روغتیا وزارت د پالیسۍ مرستیال محمد حسن غیاسی ویلي و چې افغانستان د ښځینه روغتیا کارکوونکو له کمښت سره مخ نه دی او دا یې کړې وه چې نږدې دېرش سره داسې قابلې په دغه هېواد کې شته چې تر اوسه روغتیایي نظام کې په کار کې نه دي شاملې شوي. طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنې دو وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکې له ښوونځیو را وګرځولې. دوی دغه شان بیا نجونې په پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو هم منع کړې خو په طبي انسټیټیوټونو کې دوی ته د زده کړو اجازه وه چې بالاخره د 1203 لمریز کال په قوس میاشت کې په طبي انسټیټیوټونو کې هم د دوی په زده کړو بندیز ولګولو. دوی دغه شان له نږدې څلورو کلونو راهیسې د طبي پوهنتون د هغو ښځینه فارغو شویو محصلانو دولتي ازموینه هم ځنډولې چې له تېرولو او پکې تر بریالي کېدو وروسته د کار او فعالیت اجازه پیدا کولی شي. طالبانو پر افغان میرمنو د ګڼو نور محدودیتونو تر څنګ ښځې په ټولو دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو هم راګرځولي دي. داسې مهال چې تازه د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت په بهر کې میشت افغان ډاکترانو نه غوښتي چې خلکو ته د خدمت په موخه بیرته هېواد ته ستانه شي. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت جمعه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دغه وزارت سرپرست مولوي نور جلال جلالي د افغانستان د عصبي جراحانو لومړي کنګرې ته په وینا کې ویلي کوم روغتیایي کادرونه چې په بهر کې میشتي بیرته دې خپل هېواد ته راستانه شي او په دولتي او خصوصي روغتونونو کې د خلکو ته خدمت وکړي. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت چارواکو مخکې هم ورته غوښتنې مطرح کړي دي خو په بریتانیا کې میشت افغان ډاکټر او د نجونو د زده کړو د کمپاین غړي ډاکټر محمود حنیف الکوزي په ازادي راډیو ته وویل
ولې به داسې یو هېواد ته یو متخصص یو ډاکټر ستنیږي چېرته چې خپله لور ښوونځي ته نشي لیږلی پوهنتون ته نشي لیږلی. دا نږدې څلور کاله کېږي چې د ښوونځیو او د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ تړل شوي دي. که دا وضعیت همداسې دوام پیدا کړي سبا به په افغانستان کې نه ډاکټرانې ولرو نه نرسانې ولرو نه ښځینه قابلې ولرو نه به نور برخو کې متخصصین میرمنې ولرو. ډاکټران او متخصصین ماشینونه یا روباټان نه دي. هغوی انسانان دي، کورنۍ لري، لونې لري. هغوی نشي کولی داسې ځای ته راشي چیرې چې خپله کورنۍ له انساني او اسلامي حقونو محرومه وي.
د یادونې ده چې افغانستان نن سبا له جدي روغتیایي ستونزو سره مخ دی. د دغه هېواد اکثرو ولایتونو په ځانګړي ډول د لرو پرتو سیمو اوسیدونکو مخکې په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې روغتیایي مرکزونو کې د ډاکترانو په ځانګړي ډول د ښځینه متخصصو ډاکترانو د کمښت ستونزه مطرح کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او تیر کال د جوزا په میاشت کې ویلي وو چې په ورځني ډول په افغانستان کې 24 میندې او 168 نوي زیږیدلي ماشومان داسې مهال مري چې د دې مرګونه مخه نیول کېدی شي. د دغو شمیرو له خپرېدو دوه میاشتې وروسته بیا د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو این اف پی ای وویل چې افغانستان د میندو د روغتیایي اړتیاو د بشپړ پوښښ لپاره لا 300 زیاتې قابلو ته اړتیا لري او که دا شته ډکه نه شي د زیږون پر مهال به د لا زیاتو میندو ژوند له خطر سره مخامخ شي.
د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي په تیر شپږ میاشتو کې د افغانستان پر رسنیو کې د خزو د حضور د لمنځوړلو پر ضد هڅې ګړندۍ شوې دي. په دې اړه وړاندې ریپورت او خلاغي مخ کې باید یادونه وکړو چې تاسو موږ غلا ازادي راډیو ناوړې زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له شپږونه د ماخام تر شپږو پورې په منځ په لنډو څپو اوریدلی شي چې 1925 او د شپې لخوا یې په منځنۍ څپه دولس شپږ نوی اوریدلی شئ. خو که چیرته ستاسو په سیمه کې د ازادي راډیو خبرونې نه اوریدل کیږي، کولای شئ چې د ازادي راډیو ویبپاڼه تعقیب کړئ. ازادي راډیو ډاټ کام زموږ د ویبپاڼې پته ده. همدارنګه زموږ د فیسبوک پاڼه تعقیبولی شئ. په فیسبوک کې ازادي راډیو پسې وګرځئ، هلته تازه خبرونه او ویډیوګانې، عکسونه او نور مطالب خپرېږي. زموږ د واټسپ چینل هم تعقیبولی شئ. د واټسپ په کانالونو کې ازادي راډیو ولټوئ او د ازادي راډیو د واټسپ کانال تعقیب کړئ. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان په رسنیو کې د ښځو د حضور د له منځه وړلو پر ضد هڅې ګړندۍ شوې. دغه مرکز په یو رپورټ کې ویلي، د طالبانو ولایتي چارواکو په رسنیو کې د ښځو د رول د محدودولو لپاره بیلابیل اقدامات کړي دي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري پر ښځو او نجونو پراخه لګول شوي محدودیتونه لا هم په خپل ځای دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو نوي راپور کې ویلي، په تیرو شپږو میاشتو کې په رسنیو کې د افغان خزینه خبریالانو د حضور د لمنځه وړلو هڅې ګړندۍ شوي. په دغه راپور کې چې پرون جمعه د جولای 11 خپور شوی او پکې د روان کال د لومړنۍ شپږو میاشتو پیښې راخیستل شوي، راغلي چې د طالبانو سیمه ییزو په ځانګړي ډول ولایتي چارواکو په رسنیو کې د ښځو د رول د محدودولو لپاره بیلابیل اقدامات کړي. په راپور کې راغلي، دغه راز خوزول لوري اداره کې دونکو رسنیو باندې فشارونه د پام وړ زیات شوی او آن ډیرې د رسنیو غوښون کې لیکونه تر لاسه کړي چې باید خپل فعالیتونه بند کړي. د خبریالانو مرکز ویلي، د خوزول لوري اداره کې دونکو رسنیو د جوازونو د نیو کولو په پروسه کې خندونه رامست کړل شوی او د سیمایزو چارواکو لوري د دغه رسنیو مسولینو ته ویل شوی هغه وخت به جوازونه نه وشي چې کله یو نارینه د جواز لرونکي یا مسول په توګه وټاکل شي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د برخي مسولې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې، په افغانستان کې خزینه خبریالانو په وړاندې د محدودیتونو په زیاتېدو اندېښنه وښوده، ویل طالبان هڅه کوي چې د افغانستان پر رسنیو کې د ښځو حضور په بشپړ ډول له منځه یوسي.
طالبان په دې هڅه کې دي چې د ښځو د غږ په خپرولو د بندیز او د ښځو له لورې د اداره کېدونکو رسنیو په وړاندې د ستونزو په جوړولو سره د افغانستان پر رسنیو کې د جنسیتي توپیر پر بنسټ د ښځو حضور په بشپړ ډول ول لمای ته یو سی چې دا واقعا د اندېښنې وړ ده او اندېښنې لا پسې زیاتوي.
نگرانی ها را عمیق تر کرده.
نوموړي دغه راز ویل چې د طالبانو حکومت داسې مهال په افغانستان کې په خزینه خبریالانو فشارونه زیات کړي چې روان کال په مارچ میاشت کې په کندهار کې چرته چې د طالبانو مشرتابه میشته چارواکو په سیمه ییزو رسنیو کې د ښځو د غږ په خپرولو بشپړ بندیز ولګاوه. په همدې حال کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر خزینه خبریالانو وایي ورځ تر بلې په وړاندې محدودیتونه زیاتېږي او دا چې د دغه محدودیتونو د دوام له امله ډېری خزینه خبریالانو خپلې دندې پرېښي او یا هم له هېواده وتلي دي. په ننګرهار کې یو خزینه خبریالې د غږ د بدلون او نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل،
افغاني خزینه خبریالانې له سختو محدودیتونو او فشارونو سره مخامخ دي چې په دې وروستیو کې د محرم خبره هم جدي شوې ده او دوی نشي کولای بدون له محرمه خپل د کار یا وظیفې ځای ته ولاړ شي او که چېرته دا محدودیتونه دوام وکړي نو خزینه خبریالانې به له سختو ستونزو او کړاوونو سره مخ شي.
د شمالي ولایت بلخ یو خزینه خبریاله مروه حمیدی چې په خبره د طالبانو د محدودیتونو لامل خپل دند پرېښې ازادي راډیو ته ویل،
زنان خبرنگار حتی اجازه
خزینه خبریاله نه اند د اجازه نه لري چې په خپلو خبرونو کې له نارینه اوریدونکو سره خبرې وکړي. د غرض دوی نشي کولای ل خپل نارینه همکار سره یو ځای خبرونه پر مخ یوسي. په بلخ کې د خزینه خبریالانو کار ډیر محدود شوی دی. یوازې د خزینه خبریالانو کار نه بلکې رسنۍ په ټوله کې ډیر محدود شوی دی.
رسانه ها خیلی کم شده.
دغه خزینه خبریالان له نړیوال ټولنې غواړي چې د دوی په وړاندې د محدودیتونو د دوام په اړه غلي پاتې نشي او د بیان د ازادۍ او رسنیو کې د ښځو د کار د دوام په اړه پر طالبانو فشارونه راوړي. که څوم د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد تازه د خبر اعلانو د مرکز د نوی راپور پاړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نه کړي، خو وړاندې تر دې ویلي چې د شریعت لمخې د بیان ازادي او د رسنیو فعالیت تجمن دي. داسې مهال چې وخت تر رسیدو وروسته طالبانو په افغانستان کې پر رسنیو او د خزینه خبر اعلانو په کار پراخ محدودیتونه لګولي. تیر کال طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په قانون کې د ښځو غږ او رد وباله ویل چې آن ښځې په لوړ غږ ترانې، نعتونه او تلاوت هم نشي کولای. طالبانو د دې ترڅنګ په ټلویزیونونو کې د خبرونې پر مهال په خزینه ویندویانو د ماسک چول جبري کړي او د غراضي پروسېو کې په یو شمېر ولایتونو کې دفتر ته د تک پر مهال خزینه خبریالانو سره د محرم تک هم حتمی کړي چې د رسنیو د ملاتړو بنسټونو لوري د خزینه خبریالانو په کار یو بل سخت محدودیت بلل کیږي.
لا خبرونو ور اخوا
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر معلولین ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د دوی د معلولیت امتیاز نه ورکوي. دوی له ازادي رډيو سره په خبرو کې ویلي د تیر کال د ورستي روبي او د روان کال د لومړي روبي حقوقي په منظم ډول نه دی ورکړل شوی او له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او مالونو چارو وزارت ویان مفتي فیصل خاموش د دې مالونو د اندېښنو په اړه د ازادي رډيو پوښتنې ځواب نه کړ. نور حال په دې ریپورت کې.
سال گذشته ما رو گفتن میگن هیچ معلوم نشد، یعنی سه سال نه هم تیر شد باز هم هیچ معلوم نشد.
محبوبانو میگه او په کابل کې د معلول خزول ډلی ده، دا چې په پخه معلول ده ادا کوي چې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د طالبانو حکومت یې د معلولیت حقوق نه دی ورکړي. محبوبه چې د کورنۍ بل سرپرست نه لري وایي په همدې پیسو خپل لګښتونه پوره کوي او د خپلې مور درملنه کوي، خو اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. نوموړې ازادي راډیو ته وویل دا د کندوز ولایت اوسیدونکی او معلول دی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي. دوی هم شکایت کوي چې ماشونه یې په منظم ډول نه ورکول کیږي.
سال ما شش ماه ما کوم شده، یک سال ما په سال کې قبلا کې ده، سه ماه کوم شده، سال
دوی مکته د تیر کال د دریو میاشتو ماش نه دی راکړی. له هغه مخکې د دوو کال وړاندې د شپږو میاشتو ماشونه مو هم ورک شول. موږ یوازې سږ کال د دریو میاشتو ماش ترلاسه کړ. له هغه وخت چې د اسلامي امارت حکومت راغلی ماشونه مو پر وخت نه راکول کیږي. موږ خپلو ماشونو ته سخته اړتیا لرو. گرانی خپل اوج ته رسیدلی. د معلولیت له ماشونو پرته بل کار هم نشو کولای.
دا افغان معلولین وایي که څه هم د تیر جمهوری نظام په پرتله یې په کال کې د ماشونو کچه له 2000 افغانیو 8000 افغانیو ته راټیټه شوې، خو بیا هم د کال د یوې یا دوه اوروبو ماشونه نه ورکول کیږي. د دغو معلولینو د اندېښنو او غوښتنو په اړه مو د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویاند مفتي فیصل خاموش وپوښت، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو هغه تر دې مخکې له ځینو رسنیو سره په خبرو کې ویلي و چې دوی د معلولینو او د شهیدانو کورنیو ته د لومړۍ روبې د حقونو د ویش لړۍ پیل کړې او په خبره یې دا لړۍ په بېلابېلو ولایتونو کې دوام لري. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د جګړې او تاوتریخوالي له امله پکې له تیرو څو لسیزو راهیسې د دغه هیواد په بېلابېلو سیمو کې د حکومت او مخالفو ډلو ترمنځ د جګړو او ماینونو د چاودنو له امله د ښځو، نارینهو او ماشومانو په ګډون په ډېر شمیر سره افغانان وژل شوي او یا هم معلول شوي دي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت چارواکو د تیر کال د 10 میاشتې په یو دیرسمه په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې په نوم په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دوی افغانستان کې د ښځو او نارینهو په ګډون شاوخوا 2 لک معلولین ثبت کړي دي. خو له دې وړاندې یو شمېر معلولینو ادعا کړې وه چې د طالبانو حکومت د یو شمېر معلولینو نومونه له لیسته ایستلي او د دوی پر ځای ډیری هغه کسان پکې شامل کړي چې د طالبانو په لیکو کې د جګړو له امله معلول شوي دي. د طالبانو حکومت په وروستیو کلونو کې په منظم ډول د معلولینو د معاشونو د نه ورکولو تر څنګ سږکال د دولتي کارکوونکو په شمېر کې هم تنقیص یا کموالی راوستی او په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ له پایله د متقاعدینو معاشونه هم نه دي ورکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاګ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیان غالو شخص
څنګه زیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه له مال د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه تاسو موږ غلا ازادي راډیو نه اوري. د بی پولی ډاکټرانو سازمان وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو په وړاندې د ستلو غواښ دوی روغتیايي اسانتیاو ته لاسرسي راګرځولي. د سازمان په یو تازه رپورت کې د اندېښنې پر څرګندولو سره ویلي چې په پاکستان کې ډیر مشت افغان کډوال د پولیسو د زورونې او ایستلو لويري ان تر روغتون او ډاکټر هم نشتلل. پا په پاکستان کې یو شمیر میشت افغانان هم شکایت کوي چې لجدي ناروغي سره مخ دي، خو د پولیسو د نیولو لويري روغتيي مرکزونو ته مراجعه نه کوي. نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې اورو.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د میشت افغان کډوال شپېته کلن حسن خان زوم عبدالله دی چې وایي خسرې د پښتورګو په ناروغۍ اخته دی، خو له دې ویرې چې پولیس یې له دغه هېوادونه باسي د خپلې ناروغۍ دا جدي وضعیت په کور کې تیروي. عبدالله وایي خسرې چې خپل هېواد کې هیڅ ډول سرپنا نه لري، له کابو څلوېښتو کلونو راهیسې له خپلې کورنۍ سره دغه هېواد کې میشت او اي سي سي یا افغان تابعیت کارت لري. د ازادي رادیو ته وویل
سر ده نو خپل نه جوړ دي غریب نو بس هغه نه جوړتیا ته نو د سي سي غزان سره بس کر بچان سخت پریشاني سره مخ کړي نو سي خدای خبر ده ډاکټرانو ته پریشن اله نم کړي دي نو بس زړو نه زړه دي ټیم پورې ګوري سي څه مشکلات لګ اساني راسي نو د افغانانو غزا به ز پریشن وکمنو اردو باندې سپینه پړی راختلې دی دانی هغه مرتبه دی او مسانی پریشن هم لري کور وتل نه سی وسم غریب کور کې پروت رنزور غاړه د لم سره ځا وینې ولیم خو چې کیم نو بس وا بلړې د ویانه به تخاره کې کنه رسته بچانو پریشانی وسره ای.
د پاکستان حکومت روان کال په اپریل میاس کې له دغه هیواد د اي سي سي یا افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو استل پیل کړی دی، خو دغه هیواد ته تازه ورغلي افغانان چې د پاسپورتونو او ویزو پر بنسټ اوسېږي هم ورته وضعیت لري. په راولپنډۍ کې میشت افغان او د تېر جمهوري نظام پر مهال پوځي محمد رحیم وزیري ازادي راډیو ته وویل چې د وینې د شدید کمښت په ناروغۍ اخته دی، خو دا چې د ویزې موده یې ختمه شوې ډاکټر او روغتون ته نسی تللی.
هیموګلوبین د کموالي له امله په تکلیف را پیدا شوی ده. زه په کور کې یم او زه خپل تقریبا درې میاشتې چې مریض یم. ویزی د کموالی مودی اقتصادی جوف للامالا یو تعداد نیشی گوه چه ویزی واخی یو تعداد چه ویزی مخیدی موده اگه را کمه در پولیس و تنگه و بیخی زیاد دیه هر چه ری شرکت کرده پولیس دی وقت زمان سره نه داکتر تا ورکلشی که چه ری مو پاکستان پل حوات در دیپور شو حالتا مو پا سابقه دولت که مو وزیفا مو کرده حالتا مو که تعدیدات موجودی.
کوم کسان چې پاکستان ته په پاسپورتونو او ویزو تللی باید هر میاشت خپل ویزه تمدید کړي، چې د دوی خبره تر 15,000 کلدارو زیات لګښت پرې راځي. تازه بیا ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ویزو د تمدیدولو بهیر درولای. د پاکستان حکومت بیا تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. دا افغانان داسې مهال دا څرګندونې کوي چې د پولیسو د زورولو او افغانستان ته د شړلو له ویرې ډاکټر او روغتون ته نسی تللی او د ناروغۍ او درد کړاو په ځان تېروي. چې تازه د بې پولي ډاکټرانو سازمان ام اس اف ویلي چې پاکستان کې میشت ډیری افغان کډوال د پولیسو د زورونې او ایستلو له ویرې تر روغتون او ډاکټر نسی تللی او دې ګواښ دوی روغتیایي اسانتیاو ته له لاسرسي راګرځولي دي. ام اس اف په خپل تازه راپور کې چې د جولای په 10مه د ملګرو ملتونو د ریلیف پر ویبپاڼه خپور کړی اندېښنه ښودلې چې د وضعیت د کډوالو پر روغتیا مستقیمه اغیزه کړې او په ټکو یې آن د دغه هیواد د کډوالو د ایستلو پالیسیو دوی په ویره کې ژوند کولو ته اړ ایستلې دي. په راپور کې په پاکستان کې د ام اس اف د مشر جو ویبنګ په حواله راغلي چې دوی د هغو کډوالو په اړه سخت اندېښمن دي چې د ایستلو پالیسیو مستقیم اغیزمن کړي او په خبره یې له لسیزو راهیسې ډیری دا کورنۍ له پاکستان پرته بل کور یا ځای نه لري او اوس په دوامداره توګه په ویره کې ژوند کوي. دې راپور کې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د افغان کډوالو په اړه د بې پولي ډاکټرانو سازمان د ټیمونو په حواله راغلي چې په دغه ایالت کې نارینه اوس ډیری وخت روغتیایي مرکزونو ته د خپلو کورنیو ښځینه وغړو د انتقال پر مهال د پولیسو لخوا د ځورونې یا نیول کېدو ویره لري. چې دا افغان میرمنې دې ته اړ باسي چې یا د نارینه محرم له لورې د دوی د ساتنې ژور کلتور مات کړي او یا هم ډیری وخت جدي روغتیایي ستونزې وسخمي. د بې پولي ډاکټرانو د سازمان په راپور کې راغلي چې د کډوالو ایستلو په اړه اندېښنو هم خلک له پراخو رواني ستونزو سره مخ کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم لسګونه هغه کډوال چې له دې هېواده په زوره ایستل سوي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې ویلي چې افغانستان ته له ستنېدو وروسته نه سرپناوی لري او نه د روغتیایي اسانتیاو په ګډون د ژوندانه نور اړین امکانات. په داسې حال کې چې د غیر ساري ناروغیو له امله
دوامدار روغتیایي مراقبتونو ته اړمن دي. د راپور کې د غشان په پاکستان او افغانستان کې د بیپولي ډاکټرانو د سازمان د عملیاتي مدیر سټیفن مککی په حواله ویل شوی چې د افغانستان روغتیایي سیستم په دوامداره توګه د بودیجې د کمښت له امله او د مخه د نړیوالو مرستو د کمیدو له امله په بد حال سره مخ او تر فشار لاندې دی، او په ټکو یې د سلګونو زرو نورو کډوالو احتمالي ورتګ به په روغتیایي سیستم فشار لا زیات کړي. د یادونې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او هم د جولای په 9 په یو راپور کې افغانستان ته د ستنسویو کډوالو پر روغتیایي وضعیت او اسانتیاو ته د نه لاسرسي له امله اندېښنه ښودلې وه، او ویلي و چې اټکل کېږي په 2015 کال کې یوازې شاوخوا 1.6 میلیونه کسان له پاکستانه دغه هیواد ته ستانه شي.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته له 8 ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه، او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځي زده کړي. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړو او صحت مند بیاست، شنه لاست یو لسم ټولګي و نه هم لست. په تیر وخت کې موږ د حجرې دوران او پیژندې او په دې باندې پوسولو چې مخکې د دې چې د میتوسس عملیه سرته ورسیږي، د هغه د مخه ډېر پیچلي پړاوونه دي چې سرته رسیږي، چې هغه گروت 1 سنتیسس او گروت 2. کله چې گروت 2 پای ته ورسیږي، په دې ځای کې چک پوینټ وجود درلودي چې دوی ته مثال معلومول چې دوی نور اماده دي چې شو کې د میتوسس مرحله یا میوسس مرحله ته داخل شي او حجروي ویش باندې پیل وکړي. په دغه مرحله کې د دې کم داخلي محتویات چې و هغه د لیدل حجم زیات دي او حجرې دې ته برابر او ترڅو هغه خپل ویش تر سره کړي، چې 90% د حجرې کم دوران چې دي هغه په دغه مرحله کې سر ته رسیدي. په دغه درو مرحله کې رازو پاتې 10% کم مرحله چې ده هغه نور پسې یو چې څه ډول سرته رسیږي. موږ د امیتوسس مرحله وه چې غیر مستقیم ویشو او ورسره مو مستقیم ویشو او ورسره مو غیر مستقیم ویشو، چې په دوه ډوله وه، چې یو یې میتوسس وو او بل یې هم میوسس وو. راځو لومړی میتوس عملیه پیژنو. زموږ او ستاسې درس به د درو اویایمې صفې څخه تر اووه اویایمې صفې پورې دوام وکړي. میتوسس عملیه چې ده د غیر مستقیم حجروي ویش د ډولونو څخه ده، چې دا چې دی زموږ د بدن په مختلفو برخو کې اجرا کیږي او یو لړ بیلابیل پیچلي پړاوونه سرته رسوي. دوی چې دی کله چې مورنۍ حجره ویشل کیږي، د دوی هغه دوه لونني یا ډاټر سیلز چې لاس ته راځي، هغه به بالکل کټ مټ د مورنۍ حجرې په شان اوسي او کروموزومونه به هم د هغو په اندازه اوسي. چې دغه مورنۍ حجره چې ده په هسته کې کروموزومونه دوه چنده کیږي، کله چې وویشل سي په دواړو لورنۍ حجرو کې مساوي کروموزومونه لېږدوي. لزو دغه کم پړاوونه چې دوی سرته رسي هغه وایو. د میتوسس عملیې په ترس کې د حجروي ویش کې څلور عمومي پړاوونه په لومړي سر کې سرته رسیږي، چې دغه پړاوونه وروسته بیا ورسره دغه کیږي سایتوکاینیسس کیږي. لومړی راځو د انټرفیس پړاو. د انټرفیس چې دی ادا د مرحله ته د داخله دوه مر پړاو دی، چې په دې پړاو کې چې دی یوازې د کم حجره چې د دې ته اماده کیږي، د دې داخلي محتویات وچند کیږي، حجره غزمی حتی رسیږي، تارونه مثال په ښکاره ډول سره ښکاره کیږي، همدارنګ هستوي غشا چې ده او هستګي هستچا چې ده په دغه وخت کې وجود لري. چې وروسته مثال کله چې د انټرفیس مرحله تیر سو، بیا نو شروع کیږي د پروفیز مرحله. فیز مرحله چې د لومړی او اوږده مرحله ده، په دې مرحله کې حجره د ویش لپاره چمتووالی نیسي او څو مهم بدلونونه په هسته او سایتوپلازم کې رامنځته کیږي. چې دا عبارت دی له لومړی چې د کروموزومونه غشتلی کیږي، یعنی کروموزومونه چې دی په انټرفیس کې غیر منظم او اوږده وي، په پروفیز کې یعنی لومړی د کروماتید په تارونو په سیر وي، په پروفیز کې لنډې او غشتلی کیږي، په کروموزومونو باندې کروماتیدونه بدلیږي. هر کروموزوم له دوه خور کروماتیدون څخه، یعنی د دې هر بازو چې د کروماتید په نامه سره یادیږي، چې د دوه کروماتیدون څخه جوړ شوی دی او د سنټرومیر په برخه کې د بل سره نشتی. بل دند دی بل مرحله چې بل کار چې سره ترسی هغه هستوي غشا پکشي کې ماتیږي، یعنی کوم هسته چې په شاو خوایې غشا پېښل شوی و هغه په ماتیدونو باندې په پټوټه کې دلو باندې پیل کوي او کروموزومونه په سایتوپلازم کې ازادي شتر سو د ویش لپاره ځای برابر کړي. همدارنګه د سپینډل فایبرونه جوړیږي. د سپینډل فایبرونه چې د سنټریولونو په واسطه، چې سنټریولونه وجود لري، د هغه په واسطه دغه سپینډل تارونه جوړیږي او په سایتوپلازم کې د مایتوټیک سپینډل جوړېدل پیلېږي، چې موږ وایو دغه کوم مایکروټیوبلونه د لارې چې دی هغوی چې دغه تارونه راوځي. او سپینډل فایبرونه د سنټریزومونو لخوا تنظیمېږي، کوم چې د حجرې مخالفو قطبونو ته حرکت باندې پیل کوي. لومړی چې په یو برخه کې دی وجود لري، اول یو دانه یی چې دلته دوه چنده کیږي دغه کم سنټریولونه چې دی، بیا نو د هودو کوشش کوي چې د قطبو ته، یعنی دوه برخو ته، یو یو سرته او بل بل سرته ځان ورسیم. او پسې بل په پروفیس کې چې دی هغه د نیوکلس لمنځتلل، یعنی د کوچنی هسته چې د لمنځتلل دی، چې کله چې حجروي ویش سرته رسیږي دا هسته چې نور لمنځځي. پروفیس چې دی موږ وایو دا مرحله چې ډېر مهمه ده، یعنی په دې مرحله کې د میتوسس لپاره د چمتووالي اساس دی، ځکه چې کروموزومونه مثال پکښې کې غشتل کیږي او د سپینډل فایبرونه پکښې جوړیږي تر څو کروموزومونه په راتلونکو مرحلو کې سم وویشل شي. او پرته له پروفیس څخه حجره نسی کولای چې کروموزومونه په سم توګه سره تنظیم کړي او په دې سره کېدای شي چې د حجروي ویش پروسه ناکامه پاتې شي. ورپسې راځو د میتافیز مرحله. د میتافیز په مرحله کې موږ وايي په دې پړاو کې چې د کروموزومونه چې کیږي ښکارا کیږي، او مثال د کروموزومونه معلومدار کیږي، او دا په دویمه مرحله ده چې کروموزومونه حجره د ویش په ترتیب کې په منظمې کرښې باندې، یعنی پر منظمو کرښو باندې دغه کرښې یو په دې کې اصلي کرښې او یو فرعي، چې دا مابنځي چې دی اصلي او دوه بغلو چې دی هغه فرعي کرښې باندې تنظیمېږي. او دا مرحله چې ده د میتوسس یو له مهمو او حیاتي مرحلو څخه ده، ځکه چې کروموزومونه د ویش لپاره سم ځای نیسي. او د دې چې کوم مرحلې بدلونونه سرته رسیږي، یو خو چې دی د کروموزومونو په منځنۍ کرښه کې تنظیمېږي، چې ټول کروموزومونه چې دي دغه د سپینډل فایبرونه چې موږ وویل د هغه په مرسته د حجرې په منځنۍ کرښه کې په منظم ډول تنظیم ځان برابروي. او سپینډل فایبرونه چې دي سره تړل کیږي، کوئی سپینډل د کوم مایکروټیوبلونه چې هغه قطبو ته ځان ورسوي، بیا نو سپینډل تارونه په منځ کې چې کیږي دغه کروموزومونه خپل د یو بل سره پر تارو باندې برابروي. او دا د کروموزومونه دغه کوم سنټرومیر برخه چې ده هغه د دغه په واسطه د فایبرونو په واسطه نیول شوی. او دغه تړاو چې دی مثال موږ وایو ډاډ ورکوي چې هر کروماتین د حجرې مخالفو قطبونو ته بیا کش کړي. او بل د کنټرول نقطه یا چک پوینټ، حجره ډاډ ترلاسه کوي چې ټول کروموزومونه په سمه توګه د سپینډل فایبرونو سره نښتي دي او د ویش لپاره چمتو دي. کومې دا چک پوینټونه چې دي په ټولو برخو کې په ټولو مرحلو کې وجود لري تر څو دغه کوم مراحل چې دي په صحیح ډول سره تنظیم کړي. او که کروموزومونه په سمه توګه تنظیم نشي، حجره په دې مرحله کې پاتې کیږي تر څو ستونزې چې شي حل کړي. د میتافیز مرحله چې ده هغه هم ډېر اهمیت لري، لکه څنګه چې مو په دغه موضوعګانو کې یاد کړل. ورپسې راځي د انافیز مرحله. کله چې د میتافیز مرحله پای ته ورسیږي، انافیز دریمه مرحله ده چې هغه مخترزه، او دا هغه وخت دی چې کروموزومونه په دوه برخو ویشل کیږي او د حجرې مخالف قطبونو ته حرکت کوي. یعنی کله چې د سنټرومیر په برخه کې دوی نیول سي، اوس دوی قرار قرار چې کیږي د دغه فایبرونو په واسطه دغه دوه قطبو ته کشکل کیږي. او دا مرحله چې د حجرې د ویش لپاره ډیره مهمه ده، ځکه چې کروموزومونه په مساوي ډول ویشل کیږي تر څو د نورو حجرو لپاره دقیق جنټیکي برابر کړي. او انافیز چې دی هغه موږ وایو دغه پلان ډول سره دوی دغه مراحل سرته رسیږي.
چې یو چې د کروماتیدونو جلا کېدل دي چې په دې مرحله کې د کروموزومونو خور یا کروماتیدونه چې دي د سنټرومیر له منځه جلا کېږي او هر کروماتید چې دوی په دې وخت کې یو جلا کروموزوم ګڼل کېږي او همدارنګه دوی مخالف قطبونو ته حرکت کوي او بل د قطبونو واټن زیاتېږي د قطبونو ترمنځ چې کوم واټن دی یعنې د حجره چې ده خپله چې کېږي لږ څه اندازه اوږدېږي او انافیس چې دی دا هم ډېر مهم دی که مثال موږ دا مرحله چې ده د دې اطمینان ورکوي چې هر نوې حجره چې ده د کروموزومونو یو بشپړ او مساوي کاپي ترلاسه کړي او که په انافیس کې تېروتنه وسي مثال غلطي وسي لکه د کروموزومونو غیر مساوي ویش یا د جینټیکي تېروتنو لکه د انپلوئید لامل کېدای شي چې په ځینو وختونو کې د ناروغي یا د حجرې د مرګ سبب هم کېدلای شي چې حجره په دې کېږي له منځه ځي ورپسې اخري مرحله چې ده د دغو څلورو مرحلو څخه د تیلوفیز پړاو دی د تیلوفیز په پړاو کې موږ وایو د حجروي ویش چې کېږي تکمیل پوره کېدو ته نږدې کېږي او هغه بدلونونه چې د پروفیز په جریان کې پېښ شوي وه بېرته عادي حالت ته راګرځي دا مرحله د نو دوو حجرو جلا حجرو د جوړېدو وروستۍ برخه ګڼل کېږي چې په دې کې چې دی کروموزومونه غیر منظم او اوږدېږي کروموزومونه چې کم جلا شوي وه هغه اوږدېږي چې کروموزومونه چې په انافیز کې د قطبونو ته رسېدلي وه بېرته اوږدېدل پیل کوي او د کروماتید په غیر منظم حالت باندې بدلېږي او دا بدلون چې دی د حجرې د عادي فعالیتونو د بیا پیل لپاره مهم دی بل هستوي غشا بیا جوړیږي هستوي غشا چې د هر قطب شاوخوا هسته د کم قطبونه چې جوړ شوی دی د کروموزومونه چې په کروماتیدونو باندې کروماتین باندې بدل شوی دی هغه چې کېږي په شاوخوا یې هستوي غشا جوړیږي چې په دې سره قطب خپل نوې هسته ترلاسه کوي او بل نیوکلیس بیرته څرګندیږي هسته چا هغه بیرته څه کېږي راښکاره کېږي چې د آر این اې او ریبوزومونو جوړېدو لپاره ډېر مهم او ضروري دی او ورپسې د سپینډل فایبرونه له منځه ځي کوم دغه چې وه د مایکروټیوبلونو په واسطه چې کوم فایبرونه جوړ شوي وه او کروموزومونه یې کش کړي وه هغه نور څه کېږي له منځه ځکه چې نور هستوي غشا هم رامنځته شوی دا هغه هسته چا هم رامنځته شوی ده یعنی تر ډېره حده پورې حجروي ویش چې شوی دی ترسره شوی دی بل حجره اوږدېږي سایتوپلازم اوږدېږي چې د حجرې وروستۍ ویش سایتوکاینیزس ته چمتووالی کوي اوس نو کله چې تیلوفیز پړاو تیر شو نور هسته د کوم حجره چې ده هغه دې ته آماده ده ځکه هستوي ویش حجره سو یو سایتوپلازمي ویش پاتې دی چې په دې تیلوفیز پړاو کې چې دی دا حجره چې د اوږدېږي نور دې تماده کې چې د سایتوپلازم خپل په منځ کې ژوروالی پیدا کړي او سایتوکاینیسس مرحله سره ورسیږي راځو د سایتوکاینیسس مرحله وایو دا چې د ورستي اخیرنۍ پړاو دی چې په دې پړاو کې د حجرې د ویش په بشپړ ډول کې دو سره د دوو نو حجرو ترمنځ جلاوالی راځي او سایتوکاینیسس چې دی په بشپړ توګه د حجرو د ویش مادي او فزیکی پروسه ده چې د تیلوفیز ورسته پیلېږي او سایتوکاینیسس چې موږ وایو په دې کې سایتوپلازمونه ویشل کېږي یعنی په دې مرحله کې سایتوپلازم چې د دوو نورو نو حجرو ترمنځ ویشل کېږي د مایتوټیک سپینډل او نور جوړښتونه چې د سلول په فعالیت کې مرسته کوي په هرې نوې حجره کې تقسیم کېږي او همدارنګه د سایتوپلازمي غشا جوړېدل داخلي کوم محتویات چې دی هغوی نور کوشش کوي چې د سایتوپلازم کومه غشا چې ده سیل ممبرین چې دی په هغه باندې پیل وکړي چې په دې کې ځینې فایبرونه اکټین فایبرونه له لارې همدارنګه دا نور فایبرونه دي چې هغه په دې کې څه کوي مرسته کوي او ورسره په سایتوکاینیسس کې په نباتاتو کې مثال سایتوکاینیسس چې دی هغه داسې ډول سره دی چې په نباتاتو کې حجرو کې د پلازما دسما یا د ګلجي وسایلو په واسطه دغه نوې خښتې چې کېږي جوړیږي د خنډې خوشته په جوړېدو سره عمل پیل مثال عمل پیل کوي دا کار پیل کوي او د بل دی چې دی د حجرو د بشپړ ویش بشپړول یعنی د کم حجرې چې کم ویشل کیږي په د سایتوکاینیسس کې نور د دې کم پړاو چې دی پای ته رسیږي او د یوې مورنۍ حجرې څخه دوه لورنۍ حجرې لاس راغلي دا وه د میتوسیس مراحل کله چې په میتوس په مراحلو باندې مسات خلاص شوی اوسه په سایتوکاینیسس کې موږ ویل چې نور حجره په فزیکی ډول سره چې سوی فزیکی ډول سره ویشل کیږي په دې ځای کې موږ وایو چې د حجوي ویش میخانیکیت چې دی هغه دوه حالت لري چې یو د فزیکی حالت دی او بل یې کیمیاوي حالت دی فزیکی حالت هغه حالت دی چې مثال کله چې حجره خپل اخیری عظمي حد ته ورسیږي په دغه وخت کې چې ودر نور پای ته ورسیږي د دې په شکل کې تغیر راځي هغه د فزیکی حالت څخه عبارت دي او کیمیاوي حالت چې به دې هغه حالت چې په ډی ان ا مثال مالیکولونه ریپلیکیټ کیږي مثال ډیریږي دوه چنده کیږي دغه هورمونونه مثال د حجوي ویش هورمونونه ویش کوي یا هورمونونه جوړیږي دغه ټول چې دی د کیمیاوي حالت څخه عبارت دی د میتوسس چې دی هغه ډیر اهمیت لري د میتوسس اهمیت چې دی یعنی زموږ په ژوند کې ډیر دغه رول لوبوي لومړی چې دی خو چې دی د جنیټیکي موادو مساوي ویش ترته رسي د ودی او ترمیم پروسه چې دی یو ځای چې پرنسپ بیرته ترمیمېدل چې دی د میتوسس اهمیت یعنی کله چې زموږ د جلد یو برخه پریسه د لاندې برخه کې حجوي ویش د میتوسس عملیا سره ترسي چې په هغه سره دغه کم برخه چې د بیرته چی کیش ترمیم کیږي یا کم ماشومان چې مثلا موږ په نظر کې ماشومان چې کله وده کوي غتیږي دغه کم د دوی وده چې د هغه د میتوسس د عملیا په واسطه سره ترسيږي همدارنګ د جنسي تولید مثال اروند تقسیم دی یعنی د میتوس په جنس تولید کې برخه نه اخلي دوی چې دی یوازې واده او نمو سره ترسي او بل د زیانمنو ترمیم او صحتمن ساتل دي د غزنې سرطاني حجرې چې دی هغه د میتوس سره مثلا کنټرول نسی په هغه وخت کې د سرطاني ناروغي رامنځته کیږي چې دی هغه کنټرولي تاسو اخرنی برخه کې درې پښتنه لرو لومړی پښتنه د میتوس په پروفیز مرحله کې کوم کارونه سره ترسيږي دویمه پښتنه سایتوکینیسس پړاو کې څه شي سره ترسيږي او دریمه پښتنه د میتوسس اهمیت څه شي دي سستول ته جوس خان لري نه مننه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
شرغلاس د ولسن ټولګي و نه هم لوسته د تیر درس په ادامه په تیر لوست کې مو ډي ان ا او ار ان ا او د دې ساختماني مالیکولي جوړښت مو وپیژندل همدارنګه په دې باندې پوسټ ولو چې په ډي ان ا او ار ان ا په ترکیب کې کوم ماده کم شان وجود لري چې هغه څه مش او ویله چې په دې چې وخت په د کوچنی واحدونو څخه جوړ و چې د نیوکلیوسایټ په نامه سره یادېدل نیوکلیټایډونه چې و هغه خپل په جوړښت کې د فاسفیټ ګروپ همدارنګ نایتروجنی قلویګانی او پنځه کاربونه قندیه درلودي چې د کم قلویګانی چې وي هغه پنځه دانه په دغه هستوي تیزاب کې وجود درلودله چې په دې کې ډي ان ا چې و هغه ادنین تایمین سایتوسین او ګوانین درلودل مګر په ار ان ا کې دغه کم ادنین سایتوسین او ګوانین چې و د هغو سره سایتو یوراسیل وجود درلودل یعنی د تایمین پر ځای د یوراسیل درلودل په نن لوست کې راځو موږ او تاسو کوم جنټیکي انجنیری چې مو ویل چې جنټیکي انجنیری چې هغه د نسلونو د اصلاح لپاره همدارنګه د درملو په جوړولو کې چې د کوم ډي ان ا چې کوم جینونه وجود لودل د هغه په تغیر ورکول سره ډیر کوم نباتات چې و دغه کوم درمل چې و همدارنګه ځینې حیوانات د هغوی په د نسلو په اصلاح کې ډیر دغه ارزښتمن توپیرونه پکې کې رامنځته شول نن ورځ راځو دغه کم جنټیکي انرژي چې په درملو کې مثال کم تغیرات راوستل همدارنګ درمل رامنځته کړل او په کرنه مالداري او ورسره د انسانانو په نسلونو کې کم تغیرات راوستل هغه مجاتاسي تر بحث لاندې نیسو زموږ ستاسي درس د شپږ سلويشتمې صفې څخه تر درې پنځوسمې صفې پورې دوام کوي لومړنی موضوع ده د جنټیک عملیه تطبیق د جنټیک عملیه چې وا هغه د کلونو د لزر یا مثلا موږ وای د پخواسخه د دې عملیه باندې خلکو کار کوي کله چې دوی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي دوی غوښتل چې ترڅو د نباتا په دغه ځایونو کې د نباتات ش نسلونه ولري یعنی په پخوا وختونو کې چې وا هغه به غنم او کم بوټي بوچي وو هغه واز یو دانه تولیدول مګر وروسته چې کله دوی د نسلونو اصلاح رامنځته کړل په دې کې به غنم او ډیر دانه ډیر تخمونه ور کول همدارنګ د حیوانات په اهلي کولو کې چې د هغه څخه د دوی د پوستکي څخه د دوی د غوښ څخه به په مختلفو چارو کې د ژوند استفاده کوله په هغه کې اصرار واستل دا کوم انجینری چې د جنیټیک عملیه تطبیق چې دی هغه تقریبا د پښلمه پیړی کې چې و پدې کې ډیر ارزښتمن توپیرونه راښکاره سول چې دا کوم پوهان عالمان چې و هغه د دغه روزنی میتودونه ډیر عالی درجه سره مخته یوړل. په تقریبا په 1918 میلادي کال کې د ډی ان ا په قطع کولو سره یا هم ریستریکشن اف انزایمز و چې په هغه سره د دې کم ډی ان ا چې و د دوی جینونه به قطع کېدله او د نور سره به ځای کېدل چې د هغه څخه ډیر ښه نسلونه رامنځته سول چې په دې کار په ترسره کولو سره دوی یوازې د نباتاتو نه بلکې د حیواناتو د درملو په جوړولو کې د ډیرو ناروغیو په تداوي کې ورڅخه ګټه واخیستل. همدارنګه لکه مثال دوی چې و د کرنیزو محصولاتو ښه نسلونه لاسته راوړله، همدارنګه د حیواناتو کم د ناجوړیانې چې وې ناروغي چې و یا په انسانانو کې چې کم ناروغي و د هغه د پاره درملنه لاسته راوړل چې دغه کم د ښه مثال چې دی د انسولین هورمون دی چې د دغه کم جنیټیک کی عملیه په واسطه د چوه کړل د انسولین مصنوعي هورمون جوړ کی چې نن ورځ د ډیر خلکو علاج پرې کیږي د شکرې ناروغي. ارزو دغه کم جنټیکی عملیه چې دی دا ځینی وخت ډیر ځانمن هم کېدلی سي، د ډیر ناروغي رامسته کېدو لامل هم کېدلی سي چې د هغه د پاره په ټولو هیوادونو کې چې دغه عملیه سرته رسیږي د هغه د پاره قوانین وجود لري، اصول وجود لري چې د هغه قوانین او اصول په نظر کینی ول سره دی خپل کم کار چې دی هغه مختوري او دغه کم عملی چې کله تر سره کیږي دا د پوهانو عالمانو او همدارنګه مذهبي شخصیتونو تر نظر لاندې تر سره کیږي. یعنی دوی دغه کم کسان چې دی دغه عملی چې سر ته رسیږي هغه خپل تر نظر تیروي کړي چې د باید اجرا سي په هغه صورت کې د منلو وړ ووسی دوی چې کوي اقدام پر کوي. ورپسې راځو د هغه وروسته موږ په درمل جوړونه کې د جین تخنیک تطبیق وایو. په درمل کې لکه څنګه چې مو مخکې وویل تر ټولو ښه مثال چې دی هغه د انسولین هورمون جوړول دي. ځینې کسان ډیر انسانان چې دی هغوی خپل په بدن کې نسی کولای چې د انسولین هورمون په واسطه د ګلوکوز اندازه کنټرول کړي چې په دې سره دغه کسان چې دی هغه د شکرې په ناروغي سره اخته کیږي. نو ځکه دغه کسان چې دی د انسولین مصنوعي هورمون ته ضرورت لري چې د خارج د خوا ورته ورکړل سي. دا کوم هورمون چې دی دا په خو وختونو کې چې وو د غوايي هم د خوګ له پانکراسخه اخیستل کېدی او وروسته به بیا د انسانانو په وجود کې ورته اضافه کول چې په دې میتود سره دا کوم کسان چې و ډیرې به د دې په مقابل کې اساسیت ښکاره کړ چې د مثال د هغه وروسته بیا عالمان راولار سول د دغه جنټیکی تخنیک په تطبیق سره د دوی د دې لپاره علاج لا سره چې ډېر اسانه او ارزان بای کار وو. کچیر هغه کم غوایي او د خوګ د پانکراس څخه چې دوی کم انسولین اخسل هغه چې وو قیمت اندازې چې وو ډېر و ځکه چې د دوی کم انسولین چې بلا سره تل هغه په ډېر سختي سره لاس سره تل دوی را ولارس ولا دغه د کم د ډي ان ا د پروتین د ار 1 میسنجر ار ان ا ټوټه چیکړله کوي چیکړله چې بیا هغه راوخت د روح کسخه به به ورسته هغه د ډي ان ا د ایکولي په نامه بکتریا و چې د هغه د ډي ان ا سره به چیکړل ګرد جوړشتونه و د ډي ان ا د هغه سره به یو ځای کړل چې د ایکولي بکتریا چې و انسولین یې تولید کړله چې د انسولین د اوس نړۍ کې د شکر د ناروغي د درملنې لپاره ورسخه تاغله. دا غره کم ډیر نور کم درمل چې دی لکه مثال د وینې د خټکې دو فیکټور دی چې هغه د ایموفیلی ناروغي رامسته کوي د هغه د پاره چې کیږي دا رقم هورمونونه چې دی جوړیږي. دا رقم نور چې دی د سوماتا اټروپین په نامه سره دی چې دی چې دی د ودی د هورمون په کمش په وخت کې ورسخه ګټه اخیستل کیږي. دا رقم اریتروینین دی چې د دې څخه چې دی د وینې د کموالی په حالت کې کار اخیستل کیږي. دا وروسته راځو د کرنی او مالداری په برخه کې د جین تخنیک څخه ګټه اخیستنه وایي. په تقریبا 900 میلادي کال په شاوخوا کې یو کروندر کروندګر یا هم بزګر چې وو هغه به واز کولای سوای چې خپل د حاصلات څخه 15 کسانو ته خوراکي مواد آماده کړي. مګر په 1980 میلادي کال کې دغه شمیر چې وو یعنی د چکل پر دغه حاصلات باندې خپل عملیه اجرا کوله ترڅو د دې یو شنسل لاس راوړي د دغه کسانو شمیر چې وو سلو شپته کسان ته ورسېد چې یعنی د کولای سوای سلو شپته کسان خپل د حاصل په واسطه سره مال کړی چې په راتلونکو کې کېدل چې د دوی نفوس ډېرې دي به د ستونزې سره مخامخ کېدل چې دغه جینیټیکي تخنیکونه و چې د دغه ستونزې حل یې چې کې رامنځته کړي. دی چې و مثال دغه د مثال په شمه مثال چې دی به د بکتریا دغه د بکتریا او د نبات د ټپی برخې څخه بیگانه جینونه چې و هغه به واخستل د هغه په واسطه به د بیگانه جینونو د نبات ډی ان ا ته داخل کړل چې په دې سره په هغه نبات دغه نبات چې و هغه به په صحیح ډول سره په شډه وسره واده کوله او دغه عملیه چې و د ځوانو نباتاتو په پروتوپلاست کې سره رسیدله چې الته به دغه کم ګانا مواد چې وه حالت به ور داخلهوله تزویج کوله به او هغوی به حالت په اسانی سره واده کول. همدارنګ دغه کم عملی چې وې دا په دې خاطر وسخه کار خسل کې دي ترسو په نباتاتو کې مثال هغه کم شرایط په مقابل کې د ډیر خراب شرایط په مقابل کې دوی مثال د آفتونو په مقابل کې مقاوم اوسه. همدارنګ د فوتوسنتیز اندازې پکښې کې زیاتول ترسو د فوتوسنتیز عملی چې کله پکښې د ښه حاصل او ډېر حاصلات ورکړي. همدارنګ موږ وایو د چې د ځینې اضافي امینو اسیدونه لري یا اندازه زیاته ده چې دا د خوراکي توکو د کیفیت لوړی رامنځته کوي. یوازې په نباتات کې نه بلکې په حیواناتو کې هم دغه کم موږ وایو چې په حیواناتو کې د دوی په حجرو کې هم بیگانه جینونه به داخل کړي چې په دې سره په حیواناتو کې به هم مختلف تغیرونه رامنځته شي. مثال خبرې دی چې و د مژو د ودی هورمون راواخستي هغه په موږکانو کې انتقال کوي چې په موږکانو کې انتقال کوي ورسره چې د دې کم نسل رامنځته هغه موږکان چې خپل د عادي وزن څخه وزن ډیر وو او اندازې خپل د عادي اندازې څخه چې و ډیر وو یعنی د دې ودی هورمون د موږ د چې و هغه پر موږکان خپل تاثیرات راښکاره کړ. دا غره کم د ډیرو نورو حیواناتو د یو بل تجربه چې و هغه د انسانانو او په منځ کې یعنی د انسان او حیوان ترمنځ وکړه چې د انسان د ودی هورمون راوخسته هغه د خوګ په و دې په ډي ان ا کې ورزافه کې چې په دې سره چې وو دا کم خوک چې وو نسه چې رامسته سو هغه و دې ډېر کړي وزن ډېر خو مګر د دې هډوکي چې وو هغه کمزور و. ورپسې راځو د انسانانو لپاره د جین تخنیک استعمال. د انسانانو لپاره چې دی د جین تخنیک استعمال چې دی په ډیرو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. مثال د خبرې په جنایي برخه کې چې د کم کسان چې دی د هغو د ګوتو د چاپونو په واسطه دی کولای سوی چې یو مجرم په اسانی ډول سره پیدا کړي. همدارنګه د دوی انسانانو د وینې لاړو او یا سپرم څخه د دوی ډي ان ا ترلاسه کړي او هغه باندې حاکم کس شې هغه تشخیص کړي او د دوی چې دی مثال د ډیرو ناروغیو د علاج مثال ځینې ناروغیان چې په ماشومان کې رامنځته کیږي د ماشومتوب په دوره کې کله چې هغه د مور په رحم کې اوسه د هغه د ورس خدي کولای شي چې د دوی ناروغي تشخیص کړي او د هغه د اصلاح لپاره کوم لازم اقدامونه چې دی هغه سرته ورسوي. یوازې دا نه ځینې کسان چې دی مثال په کم کسان چې مثال پلار یې معلوم ونه اوسي دوی چې و د دغو عملیو د انسان لپاره د جین د تخطیق په استعمال سره دوی د دوی کم ماشوم پلار چې و هغه چې کوله د ډي ان ا للارې پیدا کولای سوی چې ترڅو هغه پلار چې سه معلوم سه د ینه دغه کم د جی ان ا تخنیک استعمال شې د انسانانو لپاره په ډیر عالی ډول سره ورسخه استفاده کیږي. یعنی حقوقي مسایلو کې جنایي مسایلو کې دغه کم په ارسي مسایلو کې په ډیرو مختلفو ناروغیو د علاج لپاره ورسخه په ډیر عالی درجه ورسخه کټه خسل کیږي. ورپسې راځو په آخرنی موضوع مو چې د هغه د ایسی بې نظمۍ تشخیص او د هغې په اړه سلا یا مشوره ورکول دي. ډېری کم کوچنیان چې مثال نسل رامنځته کېږي، ماشومان چې راځي، هغوی د ډېرو بې نظمیانو سره مخامخ وي. د دوی د چې هغه کېدای سي د دوی کم نسلونه چې د هغو له امله رامنځته شوي وي، یا ځینې وخت کېدای سي کم چې په خپلوانو کې ودونه کېږي، هغه د دغو ناروغیو څخه ماشومان په دغو ناروغیو اخته اوسه. یعنی د دوی کېدلی سي چې په غالب ډول یا مغلوب ډول د دوی په جسمي حجرو کې ځینې اختلاطات رامنځته شوي وي. چې موږ وایو کوم کسان چې مثال د دوی دغه والد یا مور یا پلار یې په یو ناروغي د دوی څخه یوې په ناروغي اخته اوسه او هغه هیتروزایګوس اوسه، نو 50% امکان شته چې د دوی اولاد په هغه ناروغي باندې اخته سي. او د بل چې دی کچیرې مثال د دوی دواړه والدین په دا ناروغي باندې اخته یې هیتروزایګوس وي، نو د دې فیصدي چې کېږي 50% ته رسیږي، چې عموما دغه ناروغي چې کېږي د یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي. او د دې اړوند کله چې ناروغي تشخیص اړوند و ناروغي ته په کتو سره مشورې ورکول کیږي. عموما ارسي مشورې په ځینو حالاتو کې ورکول کیږي. یو هغه وخت چې شزه او میړه چې دی په خپلوانو کې ارسي ناروغي موجوده وي، ځینې وخت چې مثال شزه او خاوند یې سره خپل نږدې خپلوانو اوسي چې هغوی کېدلی سي ناسم دلایلو له امله په دوی کې سقط رامنځته سي یا ځینې نور ناروغي سره ماشوم مخامخ سي. همدارنګه ځینې وخت چې کله ښځینه د حاملګۍ په وخت کې د ایکس وړانګو سره مخامخ شوي یا هم ځینې درملونه یې خوړلي چې هغه له امله د دوی ارسي ناروغۍ سره مخامخ شوي، په هغه وخت کې د دوی اړوند نظریې ورکول کیږي. ازو په آخرنۍ برخه کې د هر وخت په څیر درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده: په درملو جوړونه کې د جین تخنیک تطبیق واضح کړئ. دویمه پوښتنه ده: د انسان لپاره د جین تخنیک څه ډول استفاده کیږي. او آخرنۍ پوښتنه: ارسي مشوره په کومو حالاتو کې ورکول کیږي واضح کړئ. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو